رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د افغانستان ولسی جرګې د دفاع وزارت نومول شوی کاندید معصوم ستانکزه تایید نکړ. د یونان د مالیه وزیر پور ورکوونکی په تروریزم تورن کړ او نن د امریکا د ازادۍ 209 شمه کلیزه ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د خوست والی وایي چې د اداري فساد په ضد د مبارزې، د غصب شوو دولتي ځمکو د بیرته نیولو، په ملکی دولتي ادارو کې د ژورو اصلاحاتو او د خپل سرو کسانو د مخنیوي په حق له جدي اقدامات کوي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
محمد معصوم ستانکزی د څلور اتیا مثبت رایو په ترلاسه کولو د افغانستان د دفاع وزارت چوکۍ ته بریالی نه سو. ولسی جرګې د دفاع وزارت نومان وزیر ته 104 د رد رایې ورکړې. په دې سره له شیر محمد کریمي څخه وروسته دفاع وزارت نومان معصوم ستانکزی هم په دې بریالی نه سو چې د ولسی جرګې د وکیلانو د باور رایې ترلاسه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د افغان ولسمشر څخه غوښتي دي چې د دفاع د وزارت دپاره د بل نوماند هغوی ته معرفي کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع وزارت د یو شمیر قراردادیانو چې خپل مالیه نه دي تعویل کړي، د بانکي حسابونو د کنګل کولو او د کار د جواز نه تمدیدولو خبرداري ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د ځینو قراردادیانو په اکړه شک خودل شوی دی. وایي چې دغه امر هغه وخت ورکړ شوی چې په دې شرکتونو کې د پوځي تړونونو په بنسټ د مالیه د پرې کولو نه معاف ګڼل شوی وو. داسې ویل کیږي چې په دې شرکتونو کې ځینې د افغانستان حکومت د مالیه له درکه په سلهاو میلیونه ډالره پور نه دی ورکړی. د افغانستان د مالیه د وزارت د عوایدو او ګمرکاتو د څنګه مرستیال ګل مقصود ثابت ویلی دی چې کدا شرکتونه خپل مالیه ورنکي، نو په افغانستان کې به هغوی ته د کار جواز ورنکړل شي. د امریکا د دفاع د وزارت په لویو کمپنیو کې چې مالیه نه دی ورکړي، یوه د ریتیان په نوم کمپنی ده، بله دین کور انټرنیشنل نومیږي، او دریمه کمپنی سوپریم ګروپ ده.
نن د جولای څلورمه په متحده ایالاتونو کې د برتانیا څخه د دې هیواد ازادي 209 کلیزه لمانځل کیږي. امریکایان دغه ورځ په رسمي ګذشتونو، اورلوبو او کنسرتونو لمانځي. د امریکا په پایتخت واشنگټن ډی سي کې د ازادۍ د جشن په مناسبت په کنسرت کې د امریکا مشهور هنرمندان ملي سندرې او ترانې وایي. په 1980 کال کې د جولای په څلورمه نیټه د امریکا د 13 ایالتونو نمائندګانو په رسمي ډول د برتانیا سره د اړیکو د پریکولو قطعنامه لاسلیک او تصویب کړه او د استقلال اعلان یې وکړ. د ازادۍ جګړه خو یو کال مخکې پیل شوې وه او د پاریس تر موافقتنامې پورې یې دوام وکړ، او په 1983 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو استقلال یې په رسمیت وپیژنده.
د ملګرو ملتونو د اتمی چارو د سار د ادارې رئیس ویلی دی هغه تحقیقي راپور به چې آیا ایران د اتمی وسلو د جوړولو هڅه کړې ده، د تهران په مرستې د دې روان کال تر اخره پورې بشپړ او خپور شي. د اتمی انرژۍ د بین المللي ادارې رئیس یوکی مایمانو په ویانا کې وویل چې د دې هفتې په شروع کې د ایران د جمهور رئیس سره وکتل، او وایي فکر کوي چې د ایران په همکارۍ به دوی دغه رپورټ چې د ایران د اتمی پروګرام د نظامی بود د وضاحت د ارزیابۍ په حق لري د دې کال تر اخره پورې خپور کړي. د ایران د اتمی انکشاف د حد و حدود په حق لسوالونه د ډیر وخت رئیس کیږي. د 15 غړو ملکونو او د جرمني سره موافقه ته پر رسیدو کې او په ایران باندې د لګیدلو بندیزونو په لری کولو کې همدا مسله یو جنجالي ټکی دی. په ویانا کې امریکایي چارواکي وایي چې د بین المللي اتمی چارو او د بندیزونو د چارو متخصصین د مختلفو مسلو جزئیاتو ته د حل لارې لټوي چې وکړي شي د ایران د اتمی جنجالي پروګرام په سر نهایی موافقه کې چنې وهل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه تیر امور کو د یونان د مالیه وزیر پور ورکون کې په توریزم تورن کړی دی یانیس فوروفاکس ایلماندو ورسپانه ته ویل دا کومې کانی چې په پور ورکون کې په یونان کې وی هغه توریزم نومیږي هغه ویل بروسلز د اروپا مرکزی بانک د اروپایي کمیسیون او د پیسو نړیوال وجه صندوق یا ایم ایف چې غواړي چې د هو یا مثبت رایه ورکړل سي د هو رایه ورکون کې ریفرندم وګټي هغه دادی چې غواړي یونان شرمنده سي خو ورفاکس ویل هغه یقین لري چې د پور ورکونکو سره موافقه وسی ځکه که موافقه ونسوه دواړو خواو ته ګرانه پریوزي که یونان په مالي لحاظ سقوط وکړي $1 trillion به وبایلي او زه فکر نه کوم چې اروپا به پرېږدي چې دغه حالت رامنځته سي.
د رایو د سروې نه داسې ښکاري چې په یونان کې به د ریفرنډم نتیجه قاطع نه وي. په یونان کې دا ریفرنډم د اروپا د مالی تضمین د شرایطو د منلو او یا ردولو په مقصد کېږي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د رای ورکوونکو نه غواړي چې ریفرنډم کې برخه واخلي او دغه سوال ته چې آیا یونان د پور ورکوونکو شرایط ومني یا نه د رد رایه ورکي. ښاغلی سیپراس د جمعې په ورځ وویل منفي رایه یونان ته دغه فرصت ورکوي چې په اروپا کې په عزت او وقار ژوند وکړي او وطن ته قوت ورکوي چې د اروپایي پور ورکوونکو سره ښې چنې ووهلی شي. د یونان صدر اعظم د اتن په مرکزی برخه کې کوم 25,000 خلکو ته چې د منفي رایه طرفداران دي او په یو پوستر باندې لیکل شوي وو موږ د جولای په 15 په منفي رایه ورکولو تاریخ لیکو وینا وکړه. د پورونو په ادا کولو کې د یونان پاتې راتل د دې معنی لري چې یونان به د یورو د سیمې د هیوادونو نه وایستل شي او دا کار به د اروپا مارکیټونه ولرزوي.
وستوالو پرون د مصر د سینای د ټاپونه د اسرائیلو پر جنوبي سیمو د راکټونو ډزې کړې دي. په دغو ډزو کې څوک مړه یا ژوبل سوي نه دي. په مصر کې د اسلامي دولت د ډلې ملګرو په ټویټر کې لیکلي دي چې د فلسطیني اشغال سویو سیمو په لوري یې د راکټ ډزې درې ډزې کړې دي. د اسرائیلي چارواکو لخوا هم دا تایید سوی چې د راکټونو د سینا د ټاپو وزمې لخوا نه ویشتل سوي دي. د سینا ټاپو وزمه د اسرائیلو د غزې د تړانګې او د سویس د کانال سره ګډ سرحد لري. د مصر چارواکي وایي سمدلاسه د دې شواهد نشته چې دا راکټونه دي د مصر له خاورې نه ویشتل سوي وي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د ایران او د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ د شپږو هیوادونو ترمنځ د ایران د اتمي پروګرام په هکړه په لوړه سطحه خبرې نن یو ځل بیا په ویانا کې پیل شوې دي. متحده ایالاتو او ایران پرون ویلي وو چې په خبرو کې پرمختګونه کړي دي. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د اتمي انرژي کارپوهان د ایران د جنجالي اتمي پروګرام په سر له هغه هیواد سره یوې وروستۍ موافقې ته د رسیدو په هڅو کې زیار وباسي چې د ایران سره د خبرو په لړ کې د ګڼ شمېر مسلو په جزئیاتو باندې کار وکړي.
د مطبوعاتو د ازادي ډلې د مکسیکو پر چارواکو باندې غږ کوي چې د اوکساکا، ویراکروز او ګوانجو ته په ایالتونو کې دي پیویونی کې د درو خبر اعلانو وژل کېدل و چېړي. د بې سرحده خبر اعلانو د سازمان د برنامو رئیس لوسی موریلان وویل چې موږ په مکسیکو کې د خبر اعلانو په دې وژل کېدو باندې حیرانه سوي یو. درې خبریاله په یوې اونۍ کې وژل سوي دي. بالاخره کله به دا تشدد په مکسیکو کې پای ته ورسیږي؟ میرمن موریلان پر حکومتي چارواکو باندې غږ وکړي چې په درو سرو ایالتونو کې دي مکمله عادلانه او بې طرفه تحقیقات وکړي او هغو کسانو چې دا ناوړه جنایت ترسره کړی دي ودي نیول سي او عدالت منګولو ته دي وسپارل سي. او د فلیپین د ساحل د ساتونکو ویان پیډرو تینامپی وایي چې یوه کښتۍ چې 20 متره په اوبو کې ډوبه سوې وه خو اوس راویستل سوې ده. داسې نه ښکاري چې په ورک سویو کسانو کې دې څوک ژوندی پاتې. هغه وویل چې که نن څوک پیدا نه سول سبا به پرېکړه وکړي چې لټون ودرې او که نه. ښاغلي تینامپی وویل چې د 14 ماڼوګانو په ګډون په کښتۍ کې 200 مسافر سپاره وه چې دا له ټاکلې اندازې زیات دي. په ژغورل سویو کسانو کې 3 بهرنیان هم دي چې 2 کاناډایان دي. دغه ترانسپورتي کښتۍ د پنجشنبې په ورځ د لیټي په ټاپو کې د یرموک له ښار نه د کامټوس ټاپو ته پر لار روان وه چې په سمندر کې ډوبه سوله.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان په کامیرون کې نن د جمعې په ورځ خپل سفر پای ته رسولی دی. هغه د دې لپاره کامیرون ته تللی و چې د دهشتګرې ډلې بوکو حرام د مخنیوي په مسلې باندې وغږیږي. دا راپورټ لږ وروسته اوریدای شي. مخکې مو خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې خپله نننۍ غونډه خاص دې ته برابر کړې و چې د دفاع وزارت ته نومول شوي کاندید معصوم ستانکزي په برخه کې د ولسی جرګې استازي خپل رای واچي. د ولسی جرګې رئیس د افغانستان د جمهور رئیس نه غوښتي دي چې زر تر زره د دفاع وزارت ته بل کس معرفي کړي، ځکه چې معصوم ستانکزي کافي رای نه دي ګټلې چې د دفاع وزیر شي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د اجرایه او مقننه قواو ترمنځ سیاسي اختلافات د دې باعث شوي دي چې د نهم میاشتو رئیس د دفاع وزارت ته څوک کامیاب نشي او سرپرست د دفاع وزیر چاره پر مخ بوزي. دغه مسله دوی وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ لمن پراخه کړې ده. ممتاز بهیر د کابل نه په دې حق له رپورټ را لګلې ده.
104 رای رد،
104 رای رد، آرای سفید.
د افغانستان ولسی جرګې دفاع وزارت تنومان محمد معصوم ستانکزی چې د افغان ولسمشر لخوا د جرګې ته معرفي شوی وو د دفاع وزیر په توګه تایید نکړ. د دغې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دفاع وزارت نومان معصوم ستانکزی لومړی خپل برنامه وکیلانو ته وړاندې کړ چې وروسته سمدستي هغه ته د رای ورکولو بهیر پیل شو. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 214 وکیلان حاضر شوي وو، خو ښاغلی ستانکزی د دفاع وزارت د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د وکیلانو 102 مثبت رایو ته اړتیا درلوده. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې بل کس د دفاع وزارت لپاره ونوموي.
محترم محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید،
محترم معصوم ستانکزی د سلور اتیا مثبت رایو په ترلاسه کولو و نشول کولای چې د ولسی جرګې د تایید وړ وګرځي. په همدې اساس د افغانستان له ښاغلي ولسمشر څخه هیله کوو چې یو بل کس د دفاع وزارت نومان په توګه ولسی جرګې ته د باور د رای د ترلاسه کولو لپاره ژر تر ژره معرفي کړي.
با اسره وخت به معرفي بګیرن.
د رای ورکولو په دغه بهیر کې وکیلانو د دفاع وزارت نومان ته سلور اتیا د تایید او یو سل سلور د رد رای ورکړي. د افغانستان د ملي والی حکومت له جوړېدو رئیس دا نهم میاشت ده چې د دفاع وزارت وزیر نه لري. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په اوسنیو کړکېچنو امنیتي حالاتو کې د ولسی جرګې لخوا د معصوم ستانکزی ردول د افغانستان په زیان بولي او وایي د روانو ناامنیو د قابو کولو لپاره ولسی جرګې باید معصوم ستانکزی ته د باور رای ورکړي وای. د پوځي چارو سیړونکی جنرال هایګل سلیمان خیل وایي په اوسنیو شرایطو کې د دفاع وزیر نشتون د افغانستان امنیت لا پسې خرابوي.
نو دا چې ولسی جرګې د دې ته د رد رای ورکړه، دا د ولسی جرګې د غړو عدالت شناخت یو چا په باره کې دا چې شناخت نه لري، زهنګیري موجوده ده، همدارنګه تعصبات موجود دي. او په دې تعصباتو په اساس ستانکزی ته رایه ورنکړه شوه، دا د افغانستان امنیت سره جفا وشوه، دا د افغانستان د سولې سره جفا وشوه، دا د افغانستان دپاره په امنیت لغه ډېره لویه ضربه ده چې ورکړه شوه په اوسنیو شرایطو کې.
معصوم ستانکزی د دفاع وزارت ته دویم نوماند وزیر و چې د ولسی جرګې د وکیلانو لخوا تایید نه شو. له دې مخکې ولسمشر غنی د افغانستان د وسلوال پوز په خوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د دفاع وزارت د نومان په توګه ولسی جرګې ته ورپیژندلی وو، خو هغه ته هم د دغه جرګې وکیلانو د باور رای ورنکړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، د خوست والی وایي چې د اداري فساد په ضد مبارزه، د غصب شوو دولتي ځمکو د بیرته نیولو، په ملکي دولتي ادارو کې د ژورو اصلاحاتو او د خپل سریو د مخنیوي په حق له د جدي اقداماتو کلک هوډ لري. والی حکم خان حبیبي دغه سرګندونې په خوست کې کړې دي. زمونږ خبريال د دغو سرګندونو په حق له راپورټ برابر کړی دی.
والی صاحب، په تیرو څو میاشتو کې خوست له یوې ډېرې حساسې مرحلې تیر شوی ولایت دی. دلته د ځایي ولایتي ادارې پر ضد اعتراضونه وشول چې بالاخره یوه ستره واقعه موږ لرله. تاسو د خوست د نوي والي په صفت دې ولایت کې د حکومتدارۍ د پیاوړتیا او د قانون د حاکمیت لپاره څه ځانګړې طرحه لرئ؟ که یې لرئ، څه ډول طرحه ده؟
د دې په خاطر چې اجتماعي عدالت تامین شي، د دې په خاطر باندې چې حکومتولي وجود ولري، د دې په خاطر چې قانون حاکمیت وجود ولري، نو بنا ان دغه موضوعات لپاره په خوښ کې داډمن امن ته ضرورت لیدل کېږي، او داډمن امن لپاره د ټولو امنیتي ارګانونو ترمنس د هي همغږي اشد ضرورت ده. بنا ان زما یو دی هغه کارونو نسی دلته باید وکوم او خاصه توجه ورته لرم، هغه د ټولو امنیتي قواو تر مابین دی ویخي سالمې داډمنې پزاره مستقبل دي، تر څو د واحد ارګان په توګه دی وی واحد رهبرۍ لاندې دوی د خوستي امنیت لپاره کار وکوي. دریمه مسله دا ده چې یوازې د امنیت په خوالي هی حکومت ولې کې او د داډمن امن په ساتلو کې یوازې د حکومت رول هم اړین نه ده. د حکومت تر څنګ خپل د ولسونو، د اقوامو، د قومونو، د مشرانو، د جهادي شخصیتونو، د سیاسيونو، د سیاسي احزابو، د مدني او کلتوري ټولنو، د ځوانانو، ای ټولو برخه په دغه برخه کې اړینه ده. نو بنا ان زما د کاري پلان یو بل برخه بدای شي، زه د خپل حکومتي امنیتي او ملکی ادارو د همغږی ترڅنګ د قومونو، د مشرانو، د علماو همغږی له حکومت سره وساتم. دوی د خوست د استراتیژیک موقعیت په کتلو سره او د خوست دارمن امن په ساتلو سره دوی په دغه برخه کې وحد سوم او دا یو ضرورت ده. ان شاء الله زبا د دوه قومونو اتحاد او وحدت د ملي والی او د ارزی بشپړتیا په برخه کې د دوی وساتل سم.
د دولتي ځمکو غصب د دغه موضوع بل اړخ تشکیلوي، په داسې حال کې چې د ولایت د ارقام له مخې په د ولایت کې لسګونه زره جریب د دولتي ځمکو غصب شوې ده. د دولتي ځمکې د خلاصون لپاره ستاسو قاطع اجراءات به څه وي؟
مونږ هم د ځمکو د غصب په وړاندې د مبارزې جدي اراده لرو، اما داسې تر کومه حده وکولای شو د کوم مناسب میکانیزم لمخی مونږ دغه موضوع کې کامیاب شو، ان شاء الله د دې لپاره د زما په سل ورځنی پلان کې شامل ده چې دغه لپاره مونږ له تدبیر نه ډک یو میکانیزم طرحه ولرو. بعضی هغه شارګوډي چې اوس هم د غاصبینو په لاس کې دي، هغه د هغوی له منګلو نه یو په بل پسې، البته ټول نه، یو په بل پسې د خپلو امنیتي ارګانونو هغه توان ته په کتو باندې دغه برخه کې قدم کیدو. تر څنګ یې چې تاسو ورته اشاره ونکړه، یو څه چې په خوست کې بله بدبختي ده، هغه دا چې په خوست ولایت کې یو لړ خودسری لیدل کیږي او دا د قانون د حاکمیت په وړاندې یو غټه خنډ ده. دلته بی پلیټه موټر دی، بی پلیټه موټر سایکل دی، دلته خلک سلا ګرځي دی بدون لدی چې هغه قانوني جواز ولري، بعضی مرموز وژنې دي، شخصي وژنې دي. دا ټول هغه مسائل دي چې د قانون د حاکمیت په وړاندې ستر خن بلل کیږي. د خنډونو د را پکولو لپاره زمونږ جدي اراده ده چې دا خود سری باید لری سی، دلته نظام وجود لري، دلته د نظام حاکمیت باید خلکو ته ثابت سی، تر څو د خوست وګړي، د خوست ولسونه په یو ډاډمن او آرامه فضا کې وکولای سي چې دوی ژوند وکړي، ښار ته راسي، ښار کې په یو ډاډمن فضا کې وګرځي، احساس دي سکون او د آرامۍ وکړي.
د ټولنې زیاتره خلک د ملکی ادارو له خدماتو خوښ نه دي، نارضایت څرګندوي. په ملکی ادارو کې د اصلاحاتو لپاره ستاسو ځنګړی تصمیم څه دی؟
اصلاحات اساسی برخه از ما دی پلان ده. زه دلته وینم چې زمونږ د ډیرو ادارو کې لا تر اوسه نیمګړتیا ولیدل کیږي، هغه دی سرپرستو رئیسانو لخوا اداره کیږي، ترڅنګ په اداره کې له 300 څخه زیات خالی بستونه وجود لري، ترڅنګ داسې مسائل وینو چې ایجاب دي کې تغیرات باید پغی کړي سي. بنان مونږه اول د اداري اصلاحات په برخه کې خالی بستونه باید ډاکسي، ځکه درې نیم سو خالی سونه په خپل په حکومت ولی باندې او د خدمات په ارزه باندې مطلقاً تاثیر لري. دا باید د کو د دې لپاره واجد شرایط ځوان کډرونه وګمرو. تر څنګ یې هغه ادارې چې هغه تر اوسه په دغه برخه کې سرپرستان لخوا اداره کیږي، هغه برخه کې اصلاحات راولو او بل اخر زمونږ دغه نیمګړتیا او خلا باید ډکسي. بل تر څنګ یې اساسي مسله دا ده چې شاید مونږ یو شمیره د دې لپاره مختص اعلان کوسي، د عوامو سره شریک کوسي، څنګه مونږ وکولای شو د ولسونو شکایتونه واورو، دغه شکایتونو ته پرسیدو سره البته هغه شکایتونه سي واقعي دي، حقیقت لري، حقیقي بڼه لري. دغه شکایت ته پرسیدو سره مونږ د اړوند اداراتو ته هدایت ورکو، لازم هدایت ورکو چې ترسو په دغه خپل برخه کې اصلاحات راولي.
او ورستای پښتنه دا چې د خپل پلانونو په تطبیق کې د مرکزی دولت له همکارۍ څومره هیله مند یاستې؟
دا ډیر مهمه او اساسي پښتنه ده. زه په ډیر ډاټ سره وایلی سم چې ان شاء الله زه د دغه ټولو پلانونو په تطبیق کې د افغانستان د اجرات په اپ ولسمشر جناب محترم رئیس بی اجرایه او د مرکزی دولت ټولو رهبرینه اغوی کوم ډاټ چې ماتره کړي بنا انځ باور لرم چې مرکزی دولت به د خوست د عزت او د آبادی پرمختګ او سوکالی لپاره د مرکزی دولت به تل زما حمایه وکړي. ان شاء الله زه به باور لرم په دغه برخه کې کومه تشه او خلا نه وینم.
ډیره زیاته مننه والی صاحب.
مننه تاسو نه هم.
درنو ریدونکو د خوست د والی حکم خان حبیبي سره تاسو د امریکا غږ د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی مرکه واوریده. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې نن د امریکای د ازادۍ ورځ ده. د امریکا د استقلال 209 دیرشمه کلیزه ده او دغه موسیقي چې تاسو واوریده دا د وطن سره د مینې او محبت یو سندره ده او وطني موسیقي ده. نو ځکه باندې نن ټوله ورځ او بیګا شپه د ټولو مجلسو محفلونو او غونډو کې غږول کیږي، رادیوګانو کې او تلویزیونونو کې اوري. خو سازودی ته چې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان په کامیرون کې نن د جمعې په ورځ خپل سفر ختم کړ. د کامیرون ته د دې لپاره تللی و چې هلته د دهشتګرې ډلې بوکو حرام د مخنیوي په هکله وغږیږي. د امریکا غ خبريال موکی ایرن کندزیکا ویلي دي چې کله د فرانسې جمهور رئیس کامیرون ته ورسېد نو هلته خلکو د فرانسې خلاف مظاهره وکړه.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په نړیواله ټولنه غږ وکړو چې د کیمرون، نایجیریا، چاډ او د نایجیر هیوادونو سره د بوکو حرام د ډلې د مخنیوي په خاطر دی ورسره مرسته وکړي. هغه وی چې تر اوسه پورې چې د کیمرون او د دغه نورو هیوادونو سره د بوکو حرام د ترګری ډلې سره د جګړې په خاطر کومه مرسته شوې ده، په کار ده چې دغه پوځي مرسته نوره هم زیاته شي.
Nous avons une structure de partage de renseignements, nous avons une cellule de liaison au niveau militaire, l'aviation française réalise très régulièrement.
هغه ویل چې فرانسیا د تجمنه ده چې د کیمرون، نایجیریا، چاډ او د نایجیر هیواد سره په دغه لړکی پوره پوره مرسته وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند زیاته کړه چې هغه د کیمرون په هیواد کې د بشري وضعیت او د امنیت په خاطر ډیر سخت اندېښمن دی. هغه ویل چې په نایجیریا کې د بوکو حرام د ډلې د عملیاتو په وجې په زرګونو خلک کیمرون ته راغلي دي او کیمرون په خپل باندې د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د مهاجرینو د دغه مشکل د حل لپاره د کیمرون سره مرسته وکړي. د کیمرون هیواد دا وخت بیړنۍ مرستې ته ضرورت لري. د کیمرون حکومت وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې د نایجیریا نه 50,000 خلک د دوی هیواد ته راغلي دي، خو ټول ټال د ګاونډي هیوادونو نه ورته د 1,00,000 نه زیات مهاجرین راغلي دي. د کیمرون ولسمشر پال بیا وایي چې د بوکو حرام د ډلې د عملیاتو له وجې د هغوی اقتصاد ته سخت ضربه رسیدلې ده. هغه وایي
فاس اوز اتاک د ست سکت باربار لو کامرون نه په فلشي.
د کیمرون حکومت او خلک د تجمن دي چې د بوکو حرام د ډلې نه با ماته ونه خوري. د کیمرون پوز هم د تجمن دي چې د خپل هواد نه با په مکمله توګه دفاع کوي او د بوکو حرام ډله په هیڅ ډول په کیمرون کې ځایونه نشي جوړولې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د خپل سفر په ترڅ کې د کیمرون د هواد سره د اقتصادي او پوزي ملاتړ او د همکاري ژمنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د کیمرون نه مخکې بینن او انګولا هوادونو ته هم سفر کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سم تیریزم کلا کلا پکی شمالو باندے میں ولا ولا پتے غلر چیزم کلا کلا پکی شمالو باندے میں ولا ولا پتے غلر چیزم کلا کلا پکش مالو باندے میں ولا ولا
ساعت د مهم خبرونو لنډیز لرو. محمد معصوم ستانگزی د سلوراته رایو پتر لاس کولو د دفاع د وزارت چوکۍ ونه شو غټلې. ولسی جرګې د دفاع وزارت نومول شوی کاندید ته یو سلو سلور د رد رای ورکړی دی. د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع د وزارت یو شمیر هغو قراردادیانو چې خپل مالیه نه دی تحویل کړي د بانکي حسابونو د کنګل کولو او د کار د جواز د نه تمدید کولو خبرداري ورکړي دي. نن د جولای څلورمه په متحده ایالاتو کې د برتانیې نه د هیواد د ازادۍ 209 دیرشمه کلیزه ده. دغه جشن په مناسبت په امریکا کې رخصتي ده. د ملګرو ملتونو د اتمی چارو د سار د ادارې رئیس ویلي دي هغه تحقیقي راپورټ به چې آیا ایران د اتمی وسلو د جوړولو هڅه کړې ده د تهران په مرسته د روان کال تر اخره پورې بشپړ او خپور شي. د یونان د مالیه وزیر پور ورکوونکي په تروریزم تورن کړی دي. د ویلي دي دا کومې کانی چې پور ورکوونکي په یونان باندې کوي هغه تروریزم نومیږي. د رایو د سرویګانو نه داسې ښکاري چې په یونان کې به د ریفرندم نتیجه قاطع نه وي. وسوالو پرون د مصر د سینا د ټاپونه د اسرایلو په جنوبي سیمو د راکټونو ډزې کړې دي. په دغه ډزو کې څوک مړ یا ژوبل شوی نه دی. د ایران او متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ د شپږو هیوادونو ترمنځ د ایران د اتمی پروګرام په هکله د لوړې سطحې خبرې نن بیا په ویانا کې پیل شوې دي. د امریکا غږ د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول را مننه کوم چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.